بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمنړی پروګرام اوري. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان لاره له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2018 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همداراز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لسلرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلی دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیک کې د افغانستان اووه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکته رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپیو یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره د هند غوره لیګ ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. له دې غونډې څخه تنه څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي. د افغانستان خلک
د پاکستان له زندانونو په تېر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوښت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 9 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي دي. قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پوړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتن بایو وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم درس وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تېره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي. د افغانستان خلک په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کې دی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د نظر راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15مه له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15مه شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو دوو میاشتو کې 3600 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشې شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 3500 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغې موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ م را کړې. کوم زنانه چې پولیس هغوی په ظلم زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره لکه بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې یې ترې اخیستی دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه، ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالره زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانتینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانتینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانتینرونه زما په دې کې سار په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا 3,80,000 ډالر پر سر ډیمریج مونږ باندې دی راغلي دي. دا ډیمریج به مونږ خارجي کمپنیان ته ورکوو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانتینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولي دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونه اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خو اوس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا مهال د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نور یې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپله سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګریز توکي بند پاتې دي ادا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
لپوهنتونی زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي محصلان په هنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ور نشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا دی د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مختلف راشم.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځانوژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځانوژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړې دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته ښځینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنې پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د یوولس ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد شي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړي دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورستلولو چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شو د توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شزي د هغو ازادیو لپاره سخته مبارزه کوي چې دوی له لاس ور کړی دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتون او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهرې به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځواني شذې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت محدود کړ او د دوی حقونه تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې ولولو چې طالبانو سره لدی چې د خپلې پخوانی سختريزي واکمنۍ پرتلې دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې و. په چټکۍ سره د نجونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونونو ډېرې کاري ځایونو ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. ورسته راغلی چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي چې په شذو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسه ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. په څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سکل له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمر تجاران ته مشکل جوړ کی زمر تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شه زنی کدا انار شه زنی کدا انګور شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی مربد اسلامي امر صدا غشتنه لرو چې مرتد مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو سره ورسیږي زمر تجاران بده مطلب د پاکستان د غسم مشکلات استخلاص شي
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور ترټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاله لري کیږي سوداګر وایي لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لار کې د لا ډیر ستونزو سره مخ دي د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکي ستونزو د جرهواري غوښتنه کوي
زمانم سردار محمد دلته د انزور په سرای کې په کاري صاحب مشوره يم ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل ور نرخونه وس په در 15 زورو پوري ستونزې خونه دا جوړور چې اوس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کې د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې د خپل پی سی په لاس نه درځي یو واري وای دوبۍ ته راځي د دوبۍ بیا دلته راځي نو ستونزې دا غډيري دي
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14000 ټنه زیات انزور بهر ته صادر شوی د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وای لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې ستر خنډ دی کدا ستونزې حل شي صادرات به تر دې هم زیات شي
14000 ټنه انزور صدر سوی دی نو انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صدر سي د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کېږي کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیسټم عادي حالت ته راووسي
په تېر اګست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وسپځول سو دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي
تاسو له پیغامونو
بل خلات سمی اړی کنی ولی دغه مرستی چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وی د مرستی په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو مولا نه دی درولې نو مولا نسی کولای چې مسکین ونی چې ولې چې دغه د دې امامت اباسي بالکل بیان نه کیږي بیان نه امام کوي او پاته سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نشي کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نيسي مسكين ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مستر راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري وزه پرې ورسیږي
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګان نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکي لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په همدې برخه کې را سره اوسئ. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ په څو دقیقو کې خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر پرون وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد الستانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې د قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې وه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هر میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1540 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړوای په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د 6 ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدرز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحد ایالاتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکي وسایلو په استولو تورن کړي دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لام په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوا په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې و. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لس ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قومندان جنرال مایک اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشاره پرته ویلي دي چې دوی په فلوریدا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلې دي. جنرال منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسیدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوره لیګ کې د افغانستان اول لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې اخیستل شوي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د هند د راروان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 6 میلیون روپیه له کلکته رائډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپیه یا 15000 امریکایي ډالرو له ګجرات ټایټانز لوبډلو سره یو ځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوړه شوی وو. د لومړی ځل دی چې د هند غوړه لیگ کې دومره ډیر افغان لوبغاړي غوړه کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، د سپې ننګ یې مچ خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، د سپې ننګه یې مچ خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي. بل کچیر یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمونه واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانس په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد د هغې د خبره هیڅوک هم په لغړ باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بېنه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم موسی زیات موسی هر اقل دروغه ده پر هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې ال کیده.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبري کوي. د نموړې په خبره کله خو لیبي خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځي وی چې په څو لارو کې حیرانی وی
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولت ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کړئ زمون حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته وکتل او بل اخره ورور دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خو چې څومره نازولی وو او دوی ورته احترام درلودو د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند دی ښه دی ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی هماغه څوک ورته نه ورکوي هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر باروسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه د شاعران پاتې شوم ښایي دا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي دا هم پیغور ګڼي دا هم شرم ګڼي دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي دا خبرې شته دي دې دپاره کار لازم دی دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالت نه باید ووسي یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنانه نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې هم نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ تدا تی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده دا د لری خپل ژوند کې همیشه د دې تلفي دي او د دې سم
د حقوق پهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یو خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق نیم ورکړل شوی ده ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دی د خزه په مربوط نه دی، هغه خزه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دی چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی دی.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي دغې خپل حق نه ورکوي. په دې حقیقه تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی
حرامه. بله، دا ډول نارینه وو ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خور لور احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسانو طریقه ده، د ملا امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، سره کم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت یې دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او بلورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپین ږیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله نافذین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپین ږیري مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندي حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه گیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی، هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چومچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه مذاکرات چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکه ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وای دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وای ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدار رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ظلم زمانہ دا یا ورتا خاند بل سپیڑے ور کوینا، یا ورتا خاند بل سپیڑے ور کوینا، او خیار ہچ پد خپل کی کم کل خپل پردے کوی جلا رزینا، کم کل خپل پردے کوی جلا رزینا. عدل انصاف آغو غارا سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا، سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا. را
رور ولی مینا دے توائے چیاو سے بل دے پارا زان قربانا مینا رور دشمن دشمنی رور کو رور کو سے عجیبا وقتو نشو ویرانے کرما الاد تا پخل وطن کے مسافر یار دزدوا درتا کو مسافر یار دزدوا درتا کو ماز دیگر دخیر ماں کا تب دن سرے کبیر کیا بشینا تب دن سرے کبیر کیا بشینا این کی مینا باد ماز دے او تے دنیا دے خلق سے پروانا رینا لائی لال ناز لے ونیشوا لے ونیشوا کو غورا آخی دے مہینو آزارنا رب دے زمان فشان مہین کرا چکے پر جان زادہ تے تکیشے مہینہ چکے بر جانا تے فکر شے مینا عالم لازمین وار کرے فانی دنیا دا واقعات پہ پاتشینا